په افغانستان کې سهار 8 بجې شوې ازادي رادیو او ریډیو ازادي رادیو دی خبرونه ډېر برخه دوهونیزو پروګرامونو ته ځانګړې شوې د خزر لپاره نیمه نړۍ او درسي ساعت خو لند خبري برخه هم لرو پایل د دې ساعت په خبرونو کې د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنر وایي چې په 13 نومبر میاشت کې شاوخوا 1200 افغان کډوال په پاکستان کې نیول شوی دی. یو ان سی آر پی یو تازه راپور کې چې په رون جمعه یې خبر کړی ویلي دا په سږنی کال کې د افغان کډوالو د نیونو تر ټولو لوړه شمېره ده. د راپور له مخې پاکستاني امنیتي ځواکونو د روان 2023 کال پیل له 1500 ډیر افغانان نیولې دي. په 2023 میلادي کال کې چې پاکستاني چارواکو ناڅاپه له دې هېواده د افغان کډوالو د جبري ایستلو بهیر پیل کړ، له 10000 زیات افغانان په زندانونو کې اچولي وو چې د یو ان سی آر په وینا نږدې 6300 غیر قانوني او له 4300 ډیر نور هغه افغان کډوالو چې په دې هېواد کې د استوګنې قانوني اسناد درلودل. د بشري حقوقو ایراني ټولنې حلوش د مشهد ښار په وکیل آباد زندان کې د دو افغان وګړو د اعدام خبر ورکړی دی. د بشري حقوقو د ډلې پرون جمعه په خپل ویب پاڼه په یو خبر پاڼه وویل چې دا کسان د مخدره موادو اړوند جرمونو په تړاو په اعدام محکوم شوي وو. په خبر پاڼه کې د دې کسانو نومونه د فراه ولایت اوسیدونکي محمد شاه اڅکزی او رحیم اڅکزی ښودل شوی چې یو 22 کلن او بل 43 کلن و. د خبر پاڼې له مخې محمد شاه او رحیم په 1401 کال کې په مشهد کې نیول شوي وو او د دې ښار د انقلابي محکمې لخوا په اعدام محکوم شوي وو. حالوش نږدې 10 ورځې مخکې هم خبر ورکړی و چې د ایران په یزد ښار کې پر دریو افغان وګړو د اعدام حکم تطبیق شو. دا کسان هم د مخدره موادو اړوند جرمونو په یوه قضیه کې په اعدام محکوم شوي وو. د ایران امنیتي ځواکونو د بشري حقونو د محقق فعال نسرین ستوده میړه نیولی دی. د دوی لور مهراوه خندان پرون په خپل انسټاګرام پاڼه ولیکل چې پلار یې رضا خندان سهار مهال په تهران کې له خپل کور څخه د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوی دی. په عین حال کې میرمن ستوده د ازادي راډیو فردا څنګ ته ویلي چې میړه یې د 1409 کال د یوې قضیې په تړاو نیول شوی چې مخکې هغه پکې بخل شوی و. میرمن ستوده د چارواکو دا اقدام غیر قانوني بللی. راپور نوای چې روسي ځواکونه د اوکراین ختیز استراتیژیک ښار پوکروفسک ته نږدې شوي. دیپ ساتلایت آنلاین ویب پاڼه چې د ځواکونو د موقعیت نقشې ښیي راپور ورکوي چې روسي ځواکونه د پنجشنبې په ورځ د پوکروفسک له جنوبي څنډې څخه یوازې 3 کیلومتره لرې و. په عین حال کې د اوکراین د پوځ جګپوړي چارواکي جنرال الکساندر سیرسکي پرون په خپله فیسبوک پاڼه ولیکل چې د روسي یرغلګرو په ضد د جګړې په ډګر کې د اوکراین د دفاعي ځواک د پیاوړي کولو لپاره باید نامتعارفې پریکړې وشي. د بل خو د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکي چې تیره پنځشنبه د جبهې په لومړۍ کرښه کې د سرتیرو لیدو ته ورغلی و، سیمې ته د مرستندویو ځواکونو د استولو غوښتنه وکړه. روسیې داسې مهال په اوکراین کې پوځي عملیاتو ته زور ورکړی چې د اوکراین د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ شوي او ښکېل اړخونه غواړي چې دا جګړه چې په اروپا کې په تیرو څو لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی پای ته ورسوي. د جنوبي کوریا پارلمان نن شنبه بیا په دې اړه رایه اخلي چې آیا د دې هېواد ولسمشر یون سوک یول په هېواد کې د پوځي حالت د اعلانولو په خاطر استهزاء کړی او کنه. پارلمان تېره اونۍ هم د هغه د استهزاء کولو لپاره هڅه کړې وه. نوموړی تورن دی چې د پوځي حالت په اعلانولو سره اساسي قانون کمزوری کړی او هغه بغاوت بللی دی، خو یون ژمنه کړې چې تر وروستۍ شېبې پورې به مبارزې ته دوام ورکړي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د درویش رسولي د 850 منډو په مټ له زیمبابوي سره د 3 اووریزو لوبو لړۍ تر دې دمه مساوي کړه. افغان لوبډلې پرون د دې لړۍ په دوهمه لوبه کې لومړی بیټنګ غوره کړ او په 6 اوورونو کې د شپږو لوبغاړو په زیان سیالي لوبډلې ته د 1450 منډو هدف وټاکه، خو د زیمبابوي ملي لوبډلې په 13 اوور کې خپل ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په داسې حال کې چې یوازې 103 منډې کړې وې. په افغان بلرانو کې نوین الحق او راشد خان 3-3 او مجیب الرحمن 2 وکټې واخیستې. د افغانستان او زیمبابوي دریم او وروستۍ شلوریزه لوبه به نن د کابل په وخت مازیګر په 4 بجو پیل شي. کوربه زیمبابوي په دې لړۍ کې له افغانستان سره 3 ورځنۍ او 2 ټیسټ لوبې هم په پام کې لري. خبرونه مو لازادي راډیو واوریدل. د ملګرو ملتونو امنیت شورا پرون ویل دوی پر افغانستان د واکمنو طالبانو له خوا له طبي زده کړو څخه د ښځو د منع کولو وروستۍ پریکړې ژور اندېښمن کړي چې په نتیجه کې به په دې هېواد کې په میلیونونو ښځې او نجونې له روغتیایي خدمتونو څخه بې برخې شي. د اسوشټډ پرس خبري اژانس راپور لمخې امنیت شورا پرون په یو وخت له یو پریکړه لیک تصویب کړ چې په کې د طالبانو په واکمنۍ کې له بشري حقوقو په ځانګړي توګه د ښځو او نجونو له حقوقو څخه مخ په زیاتېدونکي سرغړونه چې په ترڅ کې نجونې له شپږم ټولګي پورته زده کړو څخه او ښځې هم له اقتصادي فرصتونو عامه ژوند کې له فعال ګډون تګ راتک او نورو اساسي حقوقو څخه بې برخې شوي وغندلې. د طالبانو چارواکو تر اوسه په رسمي ډول هغه مخکيني راپورونه نه تایید او نه هم رد کړي چې وایي د طالبانو مشر هیبت الله اخندزاده تعلیمي ادارو ته امر کړی چې ښځې له طبي زده کړو څخه منع کړي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو درملنه یوازې ښځینه ډاکتران یا نورې روغتیا پالانې کولی شي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تصویب شوې پریکړه لیک کې نه یوازې پر ښځو د طبي زده کړو د بندیز، بلکې د طالبانو د امر بالمعروف او نهی عن المنکر د اګست میاشتې پر قانون چې د ښځو حقونه لا محدودوي او هغوی نه پرېږدي چې په عام محضر کې په لوړ غږ خبرې وکړي هم انتقاد وکړ. پریکړه لیک همدارنګه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د ډلې ماموریت چې پر طالبانو د بندیزونو څارنه کوي د 1400 میاشتو لپاره وغځاوه. طالبان د 2021 کال په دوبی کې بیا پر افغانستان واکمنان شول، خو تر اوسه حکومت د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ملګرو ملتونو ویلي تر هغو پورې چې د ښځو پر زده کړو او کار بندیزونه دوام ولري او ښځې ونشي کولی په عامه ځایونو کې له نارینه محرم پرته راڅرګندې شي، تقریبا ناممکنه ده چې د طالبانو حکومت په رسمیت وپیژندل شي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د یوناما مشر روزه اوتنبایوا د پنجشنبې په ورځ د امنیت شورا غونډې ته وویل چې په افغانستان کې ښځې او نجونې په تدریجي ډول نږدې د ژوند له ټولو برخو څخه د محرومېدو په حال کې دي. د طالبانو حکومت د دې راپور تر چمتو کېدو پورې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د دغه پریکړه لیک په اړه څه نه دي ویلي، خو له دې مخکې په افغانستان کې له بشري حقونو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو له حقونو څخه د سرغړونو په اړه انتقادونه رد کړي او ویلي دي چې د اسلامي شریعت له مخې ښځو ته ټول حقوق ورکول کېږي. د افغان ښځو او نجونو د ملاتړ لپاره پرون دغه راز د هسپانیا په پلازمینه مادرید کې هم یو غونډه جوړه شوه. د هسپانیا د بهرنیو چارو وزیر په دې یو ورځنۍ غونډه کې وړاندیز وکړ چې د افغان ښځو د حقونو قضیه باید د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. په دې غونډه کې د افغان ښځو یو شمیر استازو او لویدیځو ډیپلوماتانو ګډون کړی و. د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وویل چې د افغان ښځو لپاره وضعیت ورځ تر بلې خرابیږي او په تیرو درې نیمو کلونو کې د دوی هڅو نتیجه نه ده ورکړې. نور تفصیل په دې رپورت کې اورئ.
د اسپانیا د بهرنیو چارو وزیر خوزه مانوئل البارس په هغه غونډه کې چې پرون په مادرید کې جوړه شوې و وویل چې د افغان ښځو د بشري حقونو قضیه باید د دوستو هیوادونو په ملاتړ د نړیوالې جزایی محکمې له لارې تعقیب شي. ښاغلی البارس د یو ورځنۍ غونډې ته په وینا کې وویل چې په افغانستان کې د ښځو پر حقونو تیری د بشري حقونو سرغړونه ده. هغه هیله څرګنده کړه چې د جرمونو د نړیوالې محکمې له لارې د دې مسلې تعقیب به د افغان ښځو ژوند ته یوه رڼا راولي.
اسپانیا د جرمونو پر نړیوالې محکمې باور لري. د دې محکمې د بنسټ ایښودونکو له ډلې دی. موږ د بشري حقونو پر اساساتو باور لرو، نو ځکه تل موږ ملاتړ کړی او کوو یې. هیله من یم چې دې محکمې ته د افغان ښځو د قضیې راجع کېدل به د افغان ښځو او نجونو ژوند ته رڼایي راوړي.
د نومبر په 28مه چیلي، کاستاریکا، اسپانیا، فرانسې، لوکسمبورګ او مکسیکو د افغان ښځو او نجونو د حقونو د نقص قضیه د جرمونو نړیوالې محکمې ته راجع کړه او د لیندې په 12مه د دې محکمې مشر څارنوال کریم خان وویل چې ډیر ژر به د دې قضیه په تړاو د یو شمیر طالب چارواکو د نیولو حکم ورکړي. په مادرید کې په پرونی یو ورځنی کانفرنس کې ګډونوالو په بیلابیلو کاري کمیټو کې په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت او په کور دننه او بهر د ښځو د یووالي د لارو چارو په اړه بحثونه وکړل. فرح مصطفوي چې د دې غونډې له ګډونوالو څخه و بیگانه وخته له مادرید څخه ازادي راډیو ته د دې کانفرنس د اغیزمنتوب په اړه وویل:
تاثیر گزارش است که اول یک انسجام
د دې غونډې اغیزمنتوب په دې کې دی چې لمړی خود ښځو له انسجام سره مرسته کوي. موږ اوس مهال ټوټي ټوټي یو، هر څوک ځان ته یو څه وایي. ډېر ښځې چې پخوا چارواکي متعرضې ښځې نه مني او فکر کوي چې هغوی تجربه نه لري، او یا هغه ښځې چې په افغانستان کې دننه پاتې دي بهر میشي ښځې له ځان جلا بولي. خو موږ باید د ښځو د هویت پر محور یو انسجام رامنځته کړو. او بله دا چې دا واضح ده چې باید له طالبانو سره خبرې ونه شي. موږ د البانیا په کانفرنس کې هم په دې اړه اعتراض کړی و.
له دې مخکې د روان کال په سپتمبر میاشت کې هم د البانیا په پلازمینه تیرانا کې د افغان خزو د ملاتړ لپاره یو ورته غونډه جوړه شوې و. د مادرید په پرونی غونډه کې له بیلابیلو هیوادونو څخه د افغان میرمنو استازو، ځینو بهرنیو ډیپلوماتانو او د افغانستان د خزو، نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری هم ګډون کړی و. میرمن امیری له غونډې وروسته پر خپله ایکس پاڼه ولیکل چې په تیرو درې نیم کلونو کې د افغان ښځو د ملاتړ لپاره ټولې هڅې بې نتیجې وې. رینا امیری له افغان ښځو وغوښتل چې د بیلابیلو نظریاتو له لرلو سره سره د یو بل تر څنګ ودرېږي او د یو بل ملاتړ وکړي.
سره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زړه مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د ماشومان سره په ځکنه نو زم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه میومنی. د طالبانو د حکومت لخوا په سی برخه کې د دوه کلنو زده کړو بندیدل او یو ځل بیا په ګڼو افغان کورنیو کې دی ویر ټغر.
کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي او دا ډیره سخته ضربه ده د افغانستان ټولو جامعې ته. رئیس نه شروع تر اخرین ګارد او خلګه کې پورې هم ټولو زړل او نجونو کې خو چې زړل زړل زوف هم وکوه وغورځېدلې. چندین نجونو کې زوف وکوه او هم شفخانې ته ورسولې.
په بغلان کې د یو دوه کلن سي مرکز استاده زرغونه و چې د نجونو پر مخ د زده کړو د بندېدلو پر وخت د محصلینو او استادانو په روحي حالت چې د خپل لیدلې وو غږېدله. د کابل پوهنتون د طبي پوهنځي محصله چې په سي برخه کې له زده کړو څخه لا مخکې راګرځول شوې وایي
دویم سمستر کې پوهنتون پیس ودرېده. هغه وخت کې چې طالبانو سر پچ راغله نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بیرته په درسونه بسته شو. نو راته ویل وای دا مې دویم سمستر کې بند شو، هغه مې دویم سمستر کې دغه هغه لحظه به د ما هېره نشي چې کله دې د خبر ماته وکړه. نو دا څه دي نو څره کوم به ووایو د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي مقاومت وکړي یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي هغه لاره ته واخیستل شي.
نن همدا موضوع څېړو ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو لکه څنګه چې تاسو هم خبري یاستئ چې د طالبانو په دوهم ځلي واکمنۍ کې د دوی د لومړۍ دورې په څیر ښځې له زده کړې او کار څخه راګرځول شوي دي. په پایل کې شپږم ټولګي د پورته ټولګیو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې بندې شوې. وروسته پوهنتونونه هم وتړل شول خو د نجونو لپاره په سي برخه کې دوه کلنو زده کړو ته یاد نظام اجازه ورکړې وه. دا د یو سي په دې هم بندیز ولګوه او د ګڼ شمېر افغانانو په خبره نور دوی ته د هیله نه ده پاتې یو ورځ به طالبان بیرته نجونې زده کړو ته پرېږدي. په بغلان کې د یو دوه کلن انسټیټیوټ له استاد سره مو په دې اکله مرکه کړې. دا میرمن ډاکټره زرغونه نومیږي. نوموړې د رواني برخې په درملنه کې نجونو ته درس ورکوه او اداري چارې هم مخکې بیولې. هغه وایي سره له دې چې د نجونو اقتصادي حالت ښه نه و خو بیا هم درس ته ورتللې. هغه هم د طالبان حکومت ورباندې بند کړ.
سره لدې نه چې خپل مصرف به نه درلوده مګر پیاو رقم باید خپل مصرف کوو. په ډېر شوق او په ډېر تپو تلاش سره به راغله په دغه ورځ دوی راغلې او په دې پوه چې اخري ورځ یې د هچا سترګو کې هماغه ناامیدي وه چې کومه چې د ما په زړه کې وه. د هغوی ساړه اسویلي، د هغوی تښتېدلي رنګونه، هغه تجربه چې ما په تېرو درې څلور کلونو کې ترلاسه کړې ده له دغه وضعیت له دغه حالته په ټوله کې د طالبانو هغه اصلي دلیل د نجونو محوه کول د ژوند له عرصې نه دي، د ژوند له میدانه دي. دوی نجونو ته د دې برخه نه ورکوي چې هغوی ژوند وکړي. نجونې د ژوند کولو حق نه لري او ډېر زر به د جهالت دورې ته ورسو. جهالت دوره کې نجونې ژوندۍ په ګور منډل کېدلی. موږ به هم ډېر زر همغې دورې ته ورسو. اوس خو صرف په کور کړلو نو هغه داسې.
څومره تاسو په تمه وایئ چې اوس به نړیواله ټولنه یو غبرګون وښيي؟ تاسو کوم څه ولیدل؟
یو خبر به زه تاسو ته وکړم چې د نړیوالو خبرګونونو په دننه افغانستان کې په هیڅ تاثیر گزار نه ده. د 2025 کې د پټوپاک کې څوک څنګه راځي کې هغه ته پټوپاک وراله خلاص مغز یې ور باد کوي. د اوس سحر چې غاک پورته کړی ده هغه نابوده کړی دي. د دې پر ځای 2025 څه ده پټوپاک او د نړیوالو ټولنه خبرګونونو په دې باندې هیڅ نو تاثیر نه لري. هر څومره چې نړیواله ټولنه په دې باندې فشار راوړي د ما په شخصي نظر اصلا اثر به ونه کړي په دې باندې. د دې پر ځای دوی هغه اصلي ښکار کړی ده. ښکار هدف د انجونو به برخه کول دي. د دې ټول نقطې ضعف او نقطې قدرت هر څه اعتبار لري. هغه ټول انجونې دي. د دوی ټول درد، د دوی ټول غم، د دوی هغه زور، قدرت، دا ټول د انجونو ده. چې دا وایي طالبانو تاسو دغه کار مه کوئ، دوی وایي چې موږ په ښځو باندې فشار راوړو، چې زور راوړي، تاوتریخوالی راولي، بدمرغي راولي، ټوله دې ښځې په پښه کې ورختموي.
په کوم شمېر باندې انجونې راتللې، په کوم شمېر استادانې راتللې، کله چې مکتب، پانتون دا شیان بند شول، څومره ښځو انجونو مخه کړله صحي برخې ته؟
موږ په مجموعي صورت سره په دغه دیارلسم د قوس باندې هم موږ حدودا 50 نفر استادان لرو. 50 نفر خزینه استادانه نارینه خو لا پریږده. فکر کوم چې تقریبا 600 نفر انجونو کې دي د درس لپاره راتللي، له بغلانه، له بورکینه، له دانینه، له نارینه، چې له هر جنې زور درلود، توان درلود، له همغه جنې به راتللي. ولو چې پلار کوم چې هم دوی راتللي درس ویلي، سره له دې چې فیسونه ډېر لوړو، د لپاره چې وضعیتونه اقتصادي ډېر خراب دي، د چا چې پلار مو چې هم دوی راتللي، د چا چې پلار عریضه نویس هم هغه راتللي. دغه پرون د محصل پلار عریضه نویس و هغه راغلی و فکر کړی و چې موږ د فیس لپاره دوی منع کړی دي. کله چې راغی موږ ورته ویل چې نه، دا د فیس مثلا ده، بلکې دا د طالبان د فرمان له لاسه ده.
دغه نجونې څومره امیدواره وي چې دغه دوه کلن زده کړې په سي برخه کې دوی ته غنیمت د طالبانو په حکومت کې؟
په رښتیا درته وایم اکثرو نجونو کې په دې امید دا برخه ویلې چې قابلګي ولولي، که نرسنګي ولولي، که پروتیز ولولي او که رواني روغتيایي برخه ولولي، نو دوی په یو دفتر کې، یو کلینیک کې، یو شفخانه کې وظیفه واخلي، دوی به بیرته د خپل کورنۍ اوګه وګرځي. دا غو لاسنیوای به وکي، د مور، د پلار، د ورور، د بل خور، د وړې، د غټې. خو په دې رقم چې دوی داسې یو څه، داسې یو خیانت، داسې یو ظلم د انجنو کې په حق توګه، نو تاسو فکر کوئ کله چې 200 نفر انجنو کې دلته موږ محصله ولرو، 200 کورنۍ ورسره په خپګان ناست دي، د غم په ټغر ناست دي، او دا ډېره سخته ضربه ده د افغانستان ټول جامعه ته.
اول ځل لپاره تاسو دغه غږ واورید، څومره سخته درته تمامه سوه؟
هغه سات ساتو نو چې تیر شو، داسې سخت سات ویلې زرغونه انستیتیوت نه باندې شو، داسې مې ورو کتلې. نو ما به څه ویلې؟ دا خبر مې همدلته پرېښوده، تلیفون مې راواخیسته، چک مې کړه چې او دا خبر رښتیا ده. چند منله راسره د رئیس صاحب میرمنې ته، نورو همکارانو ته، تدریسي معاون ته، مدیر ته، دوی ته مسجونه وکړل. دوی راباندې ملنډې ووهلې چې دا څه خبر ده. خو کله چې سهار لاړلو انستیتیوت ته او دا خبر رسمي سوله، نو د ټولو رنګونه داسې وو لکه دا د ما مخامخ زیړ رنګ. رئیس نه شروع تر آخرین ګارد او خلګک پورې هم ټولو زړل، او نجونو کې خو چې زړل زوف هم وکوه، وغورځېدلې چندین نجونو کې زوف وکوه، هغه هم شفخانې ته ورسولې.
رواني اړخ نه دغسې وضعیت چې یو څه ګوري دا بیرته ترمیمېدلی سي؟
زه په رواني برخه کې استاذ یم، رواني روغتیا مزامین تدریس کوم. چې څه ما تجربه کړل او څه ما ولیدل، څه مې واورېدل، نو دا رواني او روحي بدمرغي به ډېر وخت په بر کې ونیسي تر څو چې دا بیرته روغ شي. په ډېره سختۍ کله چې پوهنتونونه وتړل شول، د ټولو سترګې انستیتیوتو ته پاتې وې چې همدا به وي. نو یو څه مورال او روحیه یې درلوده چې شاید یو چیرته ورسېږي. نو اوس فعلا هغه روحیه، مورال، انګیزه، دا هر څه له منځه تللي دي. سره له دې چې زه د هغوی استاذه ومه، مګر ماته هم سخته ده.
بالکل، له رواني اړخ نه کله چې داسې یو موضوع سره یو څوک مخ کېږي، د ژوند په نورو چارو بیا څومره اثر کوي؟ مثلا په کور کې چار چلن سره، یوې ښځې په خوب باندې، یوې ښځې په خوراک باندې، دا څومره اثر لري؟
د داسې حالاتو تاثیرات، اثرونه ډېر لوړ دي. دا حالتونه چې راځي، دا ټول د همدغه سه ناڅاپه فرمانونو اثرونه دي چې وروسته له دې نه به وګورو څومره لوړېږي. او روحي، رواني حالتو بدمرغی پسل دی په افغانستان کې به ډیره لوړه لاړه سي په ډیره لوړه کچه به موږ شاهدانو اوسو.
بله ډاکټر صاحب، دام راته وایي چې د استادانو او د نجونو په زړونو په سترګو کې څومره نفرت تاسو د طالبانو د نظام پر وړاندې ولیدې په دې حکم سره، ځکه تاسو ویل چې رواني برخه کې تاسو زده کړې کړې دي، بیا هم درس ورکوه او ډاکټره یستئ، تاسو څومره درک نفرت د طالبانو په مقابل کې د دغو کسانو په زړونو کې چې سی برخه کې دوه کلن زده کړې مور باندې بندې کړي؟
زه به مې هغه خپله د خپل ځان د نفرت کچه در وښیم. پرون مازدیګر له وظیفې له مدیر مالی سره یا مالی مدیر سره را روان وم، مخ مې ور واړه، ورته مې له مدیر صاحب ویل بلې، ما ورته ویلې دغه برقي اریڅې دي د لرګیو د قطع کولو لپاره، نو دغه اریڅې هر چا سره وای او تللی هر چېرته یې طالب لیدلی او بند باندې پرې کړی وای، نو تاسو دا څومره ارزوئ؟
یعنی یوه ډاکټره چې هغه د خلکو ژوند رغوي، د طالبانو د حکومت بې ځایه بندیزونو دې حد ته رسولې ده چې د خلکو ژوند د اخیستلو فکر یې زړه کې پیدا سي؟
بلې، نو دا وخت ماته هم خندداره ده او هم دردونکې ده چې کله د انسان روحي حالتونه څومره خرابېږي او د درد زغم پکې صفر کېږي، نو هغه د درد اوج پکې خندا تبدیلېږي. نن په اداره کې سره ناست وو، ټولو خندل ختل، یو ځلې مې څه ور وکتلې امیلدې ټولو ژړل. ما ورته وویل د درد اوج د درد هغه لوړه درجه همدا ده چې بېرته په خپل ځانو خاندئ.
بالکل، تاسو دا وضعیت څومره دوامداره ګورئ؟
څومره چې د پانتنو امرسانی لا پاتې ده د لوړو تحصیلاتو،
یعنی د طالبانو له نظام سره د دوی دا کړنې همداسې دوامداره انګیرئ؟
بلې، هیڅ شک پکې نه لرم، هیڅ نوه پکې خوالی به رانسي. نن استادانو یا همکارانو غوښتل چې نجونوکۍ ته روحیه ورکړي، مورال ورکړي. کله چې نجونوکۍ لاړلې، ما ورته وویل همکارانو تاسو خو ښه خلک یاستئ، زه هم پوهېږم چې غواړئ روحیه ورکوئ، مګر امیدوار یم چې په خپلو روحیو باندې همدومره باوري واوسئ، په دې چې نور هیڅ نوه روحیه هیڅ نوه باور په چا باندې نه ده پاتې.
په آخر کې تاسو پیغام غواړو دغو کسانو ته چې همدا اوس په کور کې نه ولسولې، دوی ته یو پیغام که تاسو ولرئ، د یوې ډاکټرې په صفت، د یوې استادې په صفت چې په دې برخه کې مې دوی ته تدریس کاوه؟
دردونکې ده، همدا زحمت لاسه ورنکي، یو ورځ به حتما دا ډله، دا خلک، دا جاهلین، دا زناور به مات کو، یا ورځ به مات کو، ډیر زر نه مگر حتما ماتو.
میرمن ډاکټر عمیرا فرهنگیار چې د ښځو د حقونو په برخه کې فعاله ده، وایي چې دوه کلنې زده کړې چې ښځو په سي برخه کې کولې، نه یوازې دا چې د نجونو لپاره مهمې وي، بلکې د دې زده کړو په مرسته دوی له نورو ګڼو ښځو سره هم مرسته کولای شوی، خو طالبانو د ښځو د روغتیا حق هم ورنه واخیسته.
مسئله حیاتی و انسانی انسان ها مطرح است، در قرا قصبات و خانم در اثر زایمان از بین میره.
دا د انسانانو د ژوند مسله ده، اوس چې موږ ترې وه ده سی ښځینه کارکوونکي درلودلې، هم د زیږون پر وخت ډېر شمېر ښځې ځکه مړې کېدلې چې هغوی په لرو پرتو سیمو کې اوسېدلې، سی مرکز ته یې لاسرسی نه و. دغه څه دي چې ما خپله کلیو ته د سفر پر وخت لیدلی، له دې وروسته خو دا ستونزه په ښارونو کې هم رامنځته کېږي، ځکه طالبانو په سي برخه کې دوه کلنې زده کړې چې قابله او نرسه یې روزلې هم بندې کړي. د ښځینه وو په زده کړو باندې بندیز د طالبانو د حکومت هغه کړنه ده چې په کور دننه او بهر یې غبرګونونه پارولې دي، خو بیا هم د دوی پریکړه نه بدلېږي. د کابل د طبي پوهنځي د وروستي سمستر محصله عقله چې لا د مخه په کور کې نول شوې وه، د خپلو ټولګیوالو په هکله وایي چې هغو همدې دوه کلنو زده کړو ته مخه کړې وه، هغه دی اوس ته هم ورباندې بندې شوې.
کله به چې دا بهانه کېده چې د نجونو یا د ښځو صحي سټاف یا د کارمندان کمبود، بیا به دی دا ویل چې نه، هغه د انسټیټیوټ شته، نرسنګ شته، قابلګي شته. نو اوس دا هم بند شو، یګانه هیله چې بعض شاګردان دپاره ولکه بس وخت به چې پانتونونه بسته شو، دویمه لاره چې شاګردان ځان ته پیدا کړي وه چې د دې حداقل وکوی شي د خپله د زده کړې لاره ادامه پیدا کړي، لکه د موږ زیاتره هم صنفیانو طب پرې وتړل شو، نرسنګ ته یې مخه راوړه، یا انجینري پرې وتړل شو، قابلګي ته یې مخه راوړه. نو دا د دې دویمه لاره وه. نو دا دویم لارم په شاګردانو وتړل شو، نو دا خو به بالکل ناهیل کوونکی ده، مکمل ناهیل کوونکی ده. دا یعنی مکمله توګه په مستقیمه توګه دا معنا لري چې ښځې هیڅ حق نه لري چې درس ووایي، ښځې هیڅ حق نه لري چې د خپلې ټولنې په پرمختګ کې رول ولوبوي. نو یعنی ښځه یا د کور دی یا د ګور، هغه عامه اصطلاح شو د منګه که نه لږ تاسو جریان کې د وخت نه مکتبونه هر شی تړل شوي دي، خو یګانه امید چې بعضې خلکو دپاره او د بعض نجونو دپاره و، لکه څنګه مې چې وویلې دویمه لاره ځان ته پیدا کړې وه. انجینري او قابلګي ډېر سره تفاوت لري، اما فقط د دې لپاره چې دا زده کړې لارې په مخ ونه تړل شي، انجینري په ځای د قابلګي شروع کړه یا نرسنګ شروع کړه یا ډاکترانو ام ډي ډاکتران لکه پنځم کال د منګ غوندې شپږم کال و آخر کال و هغې نرسنګ شروع کړه چې یو ډیپلوم ورسره واوسي چې په هغه باندې یو ځای کې وظیفه وکولی شي. نو دا هم په مخ وتړل شو. نو مکمله یو ډېرې خواشینوونکې پېښه ده چې اوس وخت کې رامنځته شوه.
تاسو د طب د پانجي د محصلې په صفت درته وایي، کله چې یو څوک دومره موده له خپلو زده کړو څخه لرې پاتې سي د طبابت په برخه کې، دا څومره د هغه له ذهن نه هغه زده شوي شیان هم بېرته هېروي؟ تاسو خو د دوی د راتګ له پایله په کور کې نول سوي وایي، ځکه د کابل په طبي پوهنتون کې وایي او دغه نرسنګ په برخه کې، قابلګۍ په برخه کې نجونې تللې، په دې راته وغږېږي کوم څه چې زده کړي هغه څومره زر بېرته د دوی له ذهن نه پاکېدلی سي؟
د درس لړۍ خو داسې لړۍ ده چې ته همېش باید هغه سره تړلې اوسېږي، او که راشي طبابت برخې ته، طبابت برخې داسې ده چې همېش ته باید اپډیټ یا د زمانې سره تړلې اوسېږي. نوي اختراعات کېږي، نوي دواګانې جوړېږي، نوي عملیاتونه، نو ته باید همېشه زده کړه کې اوسېږي. او طبابت داسې برخه ده، نور که نور رشتو کښې تا نه بېرته دومره پوښتنه ونه کړي چې تا کمپیوټر ساینس کې کوم مضمون ویلی، کوم طبابت داسې برخه ده چې د الف نه تر یا پورې باید د مریض د تداوي دپاره د تا په یاد اوسېږي. نو ته چې درې کاله ته د طبابت نه لرې کېږي، نو ته د ټولو هغه زده کړو شیان نه لرې کېږي، دا لړۍ تا نه خطا خوري. نو کله چې دا لړۍ در نه خطا وخوړله، نو ته به څنګه کوی شي ډاکټر شي که نه دنیا ته هغه خپل آینده ته د چې کومه هیله و هغه هیله در نه ځي. لکه یو ورځ څوک مکتب ته لاړ نه شي، یوه هفته څوک مکتب ته لاړ نه شي، بېرته دویم هفته کې مکتب ته زړه نه کېږي لاړ شي. نو د یو ډاکټر د پاره چې دومره درس نه لري اوسېږي، بیا له خیره چې څه وخت به وي چې پوهېږي شته نشته، دا وخت بېرته د درس شروع کول به دا به ډېر سخت کار اوسېږي. او ډېر به دا لکه درس ویل هر شی یو دوره لري، زده کړې دوره دا خاص هغه ځواني وخت کې ده که نه، چې دلته نیورونونه ډېر اوسېږي، د په ژوند باندې مسؤلیتونه نه که جلکۍ کالکي مثلا واده یې نه یې کړی، د ژوند مسؤلیتونه نه یې، نو دا هم خاص وخت د زده کړې دپاره. نو دومره کلونه چې پوزي، نو دا بېرته د ده بېرته زده کول، بېرته ځان طب کې داخلول، دا به ډېره سخته خبرې.
تاسو په افغانستان کې یاستئ، کله چې دا خبر خپور شه چې له دې وروسته به نور صحي انسټیټیوټونه ټول تړل کېږي او وتړل سول، د خلکو وضعیت راته ووایه، خپل وضعیت مو چې روحي حالت مو نور خوړلن او روحي حالت مو داره تو وایه څومره منفي اغېزې وکړ؟
حدودا د ماښام وخت چې موږ د واټساپ کې سټوري او دا مسیجونه کتل چې دا مسیج ما وکته، اول مې باور نه کېده، پس چې پوه شوم چې رښتیا ده، یوه هیله مې چې پاتې وه چې شاید ما پانتونونه د منګ هم شروع شي، ما دغه د دې پرېږدي شاید موږ ته هم یوه لاره پیدا کړي. باور کړه هیله مې لاړه، ما چې دوه کلنې بعد کړم نو پانتون شروع کول خو بیخي ناممکنه خبر ده. هماغسې غم او درد راباندې تېر شوی لکه په خپل پوهنتون بندېدو مې چې تېر شوی. بېرته مې چې سبا ته د خپلو ملګرو وضعیت ولیدل، لکه موږ بعضې هم صنفیانو چې قابلګي شروع کړې وه، یا هغه یوه جلکۍ قصابه درته وکړم چې کله ورسره مخامخ شوم پوهنتون کې، وه دویم سمستر کې پوهنتون پ ودرېده هغه وخت کې چې طالبانو سر کې چې راغلل. نو اوس د نرسنګ په دویم سمستر کې بېرته په درسونه بسته شو. نو راته ویې ویل دا مې هم دویم سمستر کې بند شو، هغه هم دویم سمستر کې، د غږ هغه لرزه به د ما هېره نه شي چې کله دې دا خبر ماته وکړه. نو دا هغه څه دي، نو څه رقم به یې ووایو، د یو چا نه د ژوند هیله اخیستل به څه یو حس ولري که نه، چې متداومه توګه هغه غواړي ودرېږي، مقاومت وکړي، یوه بله لاره ځان ته پیدا کړي، هغه لاره ته واخیستل شي، لاړ شي انګلیسي ژبې ته یا عربي ژبې ته چې هغه ژبه زده کړي، هغه کورس دروازه پرې وتړل شي، بیا یو ډاکټر لاړ شي، یا انجینیر لاړ شي، قابلګي شروع قابلګي دروازه پرې بنده شي، نو د دومره استقامت به نور له کومه شي چې هر وار غورځېدو سره دا غواړي بېرته ودریږي او بیرته وغورځول شي، دا خو ډیره سخته ده.
بله، داره تو وایه چې د تاسو په نظر ولې دا ډول چلند افغان ښځو او افغان جنو سره کیږي؟
نو دا خو خبره ده چې ټول افغانان ذهن کې ده، د ټول افغانانو چې علم لري، د ټول افغانانو چې د رښتیا د اسلام په معنا پوهیږي، هغه چا چې اسلام مطالعه کړی، هغه چې قرآن کریم مطالعه کړی، هغه چا چې حدیث مطالعه کړی، د اسلام شروع د اقرا سره شوی. حدیث علم چې تر ټولو زیات احادیث چا انتقال کړي هغه عائشه رضی الله تعالی عنها ده. نو کله چې مسلمان اوسیږي، د علم په اهمیت پوه شي، بیرته افغان اوسیږي، د کشور د پرمختګ دپاره غواړي کار وکړي، نو همدا چرت ده مونږ ته چې ولې داسې کار کیږي، څه مشکل ده؟ لکه داسې پوهنتونونه پېژنم چې هم استادانې ښځې وي، هم شاګردان، یعنی ټول هغه حتی هغه ریسپشن کې چې نفر کښېني هغه ښځه وه، کانتین کې چې هغه بسکټ شاګرد ته ورکوي هغه ښځه وه، تر تلاشي ته ځایه پورې هغه ښځه وه. نو داسې یو محیط کې چې درس دروازه یې چا په مخ وتړل شي، نو دلته خو اسلام هېڅ شی هم نشته، کنه د اسلام خلاف هېڅ شی هم نه. نو دا هغه څه دي چې موږ ټول حیران یو چې څه شی علت ده، څه شی ده چې دا دروازه یې په مخ تړل شوي، چې موږ یې په علت پوهېدی، موږ به د علت دپاره افغانانو به د علت دپاره یو کار کړو چې علت نه ده معلوم.
کله چې تاسو ځان سره فکر کوئ د دوی دغه کارونه چې ورځ تر بلې په افغان مېرمنو باندې فشارونه راوړي، څومره د دوی د حکومت زوال پکې ګوري؟ کله چې تاسو له ځان سره دا مسایل سنجوي د طالبانو د حکومت،
نو خبر دسته کنه چې حکومت کې تر ټولو مهم شی عدالت ده. کوم حکومت کې چې عدالت نه وي هغه به چپه کیږي کنه. نو دلته عدالت پکار ده، د ښځې او د نرانو په منځ کې عدالت پکار ده. چې کله چې یوه ښځه جلکۍ دومره سپرس کیږي، دومره سرزنش کیږي چې هغه ته د مکتب د شپږم سمنه نه پرېښودل کیږي، هغې ته د کتاب اجازه نشته چې لاس کې ونیسي، هغې ته د اجازه نشته چې پوهنتون ته لاړ شي، نو دلته عدالت نشته. نو دا خو معلومداره خبره ده چې د هر هغه اصلي افغان، هغه افغان چې د علم ارزښت پوهیږي، د اسلام په ارزښت پوهیږي، د هیواد پرمختګ غواړي، د داسې حکومت په خلاف دی.
که څه هم د طالبانو په حکومت باندې دا خبرې اثر نه کوي، البته دا ثابته شوې ده په دغه تیرو درې کلونو کې، خو بیا هم تاسو د خپل زړه له درده دوی ته څه وایه؟
که مونږ دا نسل له منځه ځي، د مونږ نسل چې اوس د افغانستان ځوان نیروی و زوان انرژی و در افغانستان در پرمختگ در پاره، خیر من در اجازه نیه خو، یعنی فرض مثال من اجازه نشوه، نو دا گره خو بده سوی دامن شور کواله کتنگ به یک کشور پیشرفت که ایچه در علم دروازه پا مخوه تاری، نو بیا خو اماغ در اسب و در خر و خور وقتون شو چه درس بکنه و نو یکانه شاید چه یک کشور یو ځای پیشرفت تا رسوای شي هغه علم ده. نو بس همدا هیله مې ده، خیر که درې کاله ضایع شو، خیر که څلور کاله ضایع شي، خو دا د علم دروازې دي او پیشرفت دروازې دي، یو بل چا احتیاج ونه اوسېږي. نورو کشورو ته مونږ کومک کوو په دې چې مونږ همیش لکه یو چې د نورو کشورو خیرات ته مونږ کینو، د بانک جهانی خیرات ته کینو، د آسیایي کشورو خیرات ته کینو، د اروپایی کشور و خیرات تکینو. نو بس نام دا هیلم دا چه دروازه خلاص شی که هر رقم سر ایده غاری پا هر حجاب که پا هر نظام که، بس فقط دوم رو دوش چه ده علم دروازه رو ده خلق پر مخلاصی شی.
دینی علمان دی خدزو لپار از دکره چه پر برخه که بید اسلام دی دین نظر ضرور او حتمی گنی، خود طالبان سره لده چه خپل یکرن دی شریعت مطابق گنی، بیا هم دی اسلام دارو کن نمانی. دا خبره دینی علم قاضی محمد الیاس مدنی چه دی دینی علمو پر برخه که دی مدینه منوری پر اسلامی پانتون که دی ماستری ترکچ زدکره کری که بی
حنفی مذب که با دو دو سر دو پر مذب بانی باید من خبری اکو پر حنفی مذب که دی خزو تجارت، دی خزو قضایا، دی خزو نور امورات دا بلکل مطلق جواز داری بلا قید و شرط. دو دی هر چانه پر دبانی خبویگی چه خزر تعلیم حق لری که نه، خزر داکتری حق لری که نه لری. خو مهم خبره دا اساسی خبره دا دا چه دو خپل جهالت و خپل اغا حقاقت چه دو بزلکی لری اماغه عقدینی ولیدی او دو غواړي چې د خزونه اوس په دې منګم نه پویږي چې دو د خزونه په کوم جزا او په سزا کې دونی ولیدی یا کوم شی بدل غواړي چې د خزونه واخلي. ځکه چې انسان په دې باندې پویږي چې د خزو تعلیم واجب دی، د خزو تعلیم د دو حق دی، د خزو تعلیم کورنۍ جوړي، د خزو تعلیم اولادونه جوړي، بیا دو مخه نیسي. نو یوازینی شی چې موږ ویلی شو دا د دو جهالت دی. دلته په نامه د ملا صاحب هیبت الله چې امیر المؤمنین لقب ځان ته ورکړی دی، ملت نه دی ورکړی، مؤمنانو نه ورکړي هغه کله کله داسې فرمان صادر کړي د نامعلوم او د مجهول زنه چې نه سر لري نه بسر لري نه د اسلام پورې اړه لري واقع دار چې د مسلمانانو د خجالت او سبب کیږي شو د مسلمانانو د لپاره د تکلیف او د اذیت سبب کیږي شي دغه یو فرمان به دار او باسي او کستاسي یادی ما په اول برنامه کې تاسو سره دا خبره کړې و چې داسې فرمانونه بلاډي رګوري داسې فرمانونه بلاډي رګوري او د دې فرمانونو د خزینه طبقه دغه با عزت طبقه چې په افغانستان کې اوسېږي نور دې هم انتظار وکړي داسې فرمانونه به ووري چې تعجب بولو ایمانن در سوای ما چې زه په دې دومره دردیدلې ما زه خپل یعنی لګمریزه مو ما تاسو ایمانن دلوي ما چې د حکومت سره زما د سترګو نوخ کې دلی دي چې د افغانستان وضعیت نور نه قابل د تحمل نه د خزو دغه وضعیت چې دا الله پاک حاضر دي چې زما د سترګو نه د مسلې سره وخ کې نور دلی دي زکه چې خپل عاجزي ګورو خپل هیڅ نشو کولای هیڅ نشو کولای او دوه فرمان پسې فرمان د دوه فرمان پسې فرمان او هر فرمان د خزو سره د دشمني هر فرمان د خزو سره د دشمني بلکې دا د خزو سره دشمني نه بلکې دا د اسلام سره د دشمني فرمان نه دي زکه چې ته د اسلام نوم مخکې روانې ته د پیغمبر پاک نوم مخکې روانې ته د ابوبکر او عمر نوم مخکې روانې یعنی دا په څه معنا دا صرف په دغه معنا باندې چې د جهالت او عقده د دوه پزړونو کې تاسو پوښ ځینې ولید او د دوه پزړونو کې تور داغ پیدا شوی دی نو زکه چې الله پاک فرمایي چې ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم ومنه مهر لګولې د دوه پزړونو باندې د دوه پسترګو باندې او د دوه غوګونو باندې نو ولي وي دوه نه حق وي نه به حق وګوري او نه به حق واوري دوه نه اماغه مهر لګول شوی دی دوه حق ویلو تم عاجز دي نشي ویل حق ویل او حق اوریدای منشي تحمل نه لري او حق ګوري منه زکه چې الله پاک راند کړی دي او دا صفات الله پاک چالو لويره دي الله پاک منافقینو ته دا صفات ورکړي دي
درنو دوستانو نیمه نړۍ خبرونه د میرمنو پلاستر اوړنو او ستوند را څرخي کله موږ سره خپل نظر شریکوي نو په دې واتس اپ شمیره باندې پیغام پریږدئ د واتس اپ شمیره ده 00422 1440 شپږ سو بیاو په دې لا چې د ټولو افغان میرمنو ستوند حل شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسو تر بیا هي چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه
سلام او ورځ مو په خیر لازادي رادیو څخه مو درسی ساعت ته هرکلی کوم ګرانو زده کوونکو ته به نن په درسی ساعت کې د لسم یو لسم او دولسم ټولګي او جغرافیا تدریس شي یادونه کوم چې د خبرونه درسی مواد د لرن افغانستان تعلیمي موسسه چمتو کړي او لازادي رادیو خبريږي لسم ټولګي زده کوونکو په تیر درسي ساعت کې ول وستل چی ځنګلونه د فوتوسنتیزس د عملیه په واسطه له هوا څخه کاربون دای اکساید اخلي او په هوا کې اکسیجن آزادوي بل ګټه ای داده چی د ځنګلونو موجودیت د نادر ژویو لپاره یو امن چاپیریال دی نن به د طبي جغرافي په برخه کې یو جالب باس ولولو دا درس آتش فشان یا اور غورزون کیدی نن به خون کوي هغه عوامل را بیان کړی چې د زمکه په زینو برخو کې د آتش فشان لامل ګرځي دا چې آتش فشان د زمکه لپاره کوم آفات او زیانونه لزان سره لري نو دا به خون کوي مبتا بیان کړي
اور غورزون کی یا آتش فشان تاسو په هیږي چې اور غورزون کی څه دی او څنګه رامنځته کیږي اور غورزون کی آتش فشان د زمکه د ننه طبقه مګما د اورینو مدارونو پورته خواته راتلل دي چې د ډېرې لوړې تودوخي فشار کیمیاوي او فزیکی بدلونونو له امله له ځمکې څخه راوځي او د ځمکې پر مخ بدلون راولي په لاتیني ژبه کې آتش فشان یا اورغورځوونکي ته ولکانو یا ولکان وایي اورښندونکي توکي په ډېر لوړ فشار سره د ځمکې دننه طبقو څخه راوځي ځینې وخت په وچ کې مخروطي ډوله غونډۍ جوړوي او په لوړ غږ سره چوي او ځینې وخت له کومه ځای څخه چې آتش فشان راووځي یا مګما مواد راووځي نو بیا تر ډېره لرې ځای پورې پراته وي د اور غرزونکو له خولې څخه لوګي دودان دبرې د اور ټوټې او ویلې شوي ټینګ توکي راوځي څلورو خواو ته خپریږي د هغو مخې ته چې هر څه ورشي د ډېرې تودوخې له امله یې ویلې کوي د دغو تودوخه د سانتیګراد له 200 څخه تر 1200 درجو پورې رسیږي اوسپنې ودانۍ ځنګلونه موټر او تیږه چې په مخه ورشي له منځه یې وړي ویلې او سوځوي یې دغه خو ځنډ غټېدونکي توکي لکه د بهېدونکي شان پر مخ ځي چې لاوا ورته ویل کیږي رنګ یې تک سور یا سپین یا نارنجي وي کله چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور د شغلو رنګ یې سپین وي نارنجي وي او یا هم سور وي ټینګوالی یې زیات وي د اوبو په شان وي چې بهیږي خو د اوبو په شان نري نه وي بهېدل یې د اوبو په ډول دي اما غلظت یې ډېر دی نو ځکه بهېدل یې کرار کرار وي نو ځکه د ټینګوالي له کبله ورو ورو پر مخ ځي د چاودنې پر مهال له اور غورځوونکو څخه د اور لوبې په شان سره او تاوده توکي په بېلابېلو کړیو کې بهر پرېوځي څه وخت چې آتشفشان په فعالیت پیل وکړي نو د اور لوبې په شان تاسو په تصویر کې ووینئ چې یو ډول شعا وي یې د آتشفشان څخه په وجود راغلي دي دا د اور بڅرکې غورځوي او دا د اور ټوټې دي د اور برخې دي د تناوو و رسیو او د یو شعا په ډول معلومیږي د آرام سمندر ختیز او لویدیځ ته ډېر داسې ځایونه شته چې د جیولوجي په بېلابېلو وختو کې فعال او تاوده اورغورځوونکي وو لکه څنګه چې جاپان زیات اورغورځوونکي لري همدارنګه د آرام سمندر بغلو ته هم ډېرې د ساحې وې چې د وخت په جریان کې دوی د ځانه څخه فعال آتشفشان درلودل له همدې امله د آرام سمندر غاړې د اورینو کړیو یا فایر رینکس په نوم یادوي چې ځینې وخت د لرې ختیځ ټاپوګان کمچتکا هوایی او د امریکې لویدیځې غاړې هم پکې راځي یعنی په هماغه ځایونو کې هم دغه ډول آتشفشان په فعالیت پیل کوي او آتشفشان څخه د لومړی د مګما وروسته د لاوا په شکل مواد بهیږي او هغه څه چې رامنځته کیږي هغه د طبیعت تاوان دی لکه زیاتره وخت ځنګلونه د آتشفشان څخه له منځه ځي او زیاتره وخت چې کله آتشفشان فعالیت پیل وکړي د زلزلې باعث ګرځي نو په مجموع کې آتشفشان چې دي د طبیعت لپاره تاواني او ضررمن دي د هند سمندر د اطلس د سمندر د تیمور ټاپوګانو جاوا بالی ټاپو د مدیترانیا تر غاړو په تیره بیا د سیسلی او وزو شاوخوا او په ایران کې د ازور او کنری ټاپوګان ټول په تیر وخت کې اورغورځوونکي وو د آیسلند اورغورځوونکي په کال 2012 کې دوه ځله فعال شوي دي په 2010 میلادي کال کې دوه ځله دغه فعال شوي دي چې د هیواد د ککړوالي سبب همدارنګه د اروپایي هیوادونو الوتکو پروازونه له خنډ سره مخامخ کېدل 2010 میلادي کال کې د آیسلند آتشفشان دوه ځله په فعالیت پیل کړی وو
د اورغورځونکو یا آتشفشان په برخه کې مول وستل چې د نړۍ په ځینو سیمو کې آتشفشان همیشه فعال وي او د کال په بیلابیلو وختونو کې راوځي ډیر کله د آتشفشان لامل د ځمکې په تل کې ځینې مدني تشې رامنځته کیږي او دا تشه بیا د زلزلې لامل ګرځي
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي تاریخ کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه د خبرونه د یک شنبې لورځې له ازادي رادیو پایلې کی دا خبرونه هر ونې له شنبې تر سه شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادي رادیو
خبرونه په دې برخه کې د یو لسم ټولګي د جغرافي واردی تیر هفته د نفتو په باس کې په دې پوښو چې کله نفت له څاره وېستل شي نو ترینه څو ډوله مشتقات ترلاسه کیږي چې دغه ټول مشتقات د انسان په ژوند کې خورا ارزښت لري. نن د طبي زیرمو د درس په سلسله کې قانونه او انرژي لولو. په دې برخه کې لومړی ښوونکی راته د اوبو د منابعو په برخه کې معلومات راکوي او دا به راته ووایي چې د اوبو او نورو کاني زیرمو څخه د برېښنا د تولید ترمنځ څه فرق دی. په دوام به یې دا واورو چې د افغانستان د اوبو منابع د برېښنا د بندونو د جوړولو لپاره څونه مناسبې دي.
موضوع قانونه او انرژي. قانونو او انرژي د حالات څېړنه الف اوبه د افغانستان سندونه د اوبو د برېښنا د ترسکولو ډېرې ښې سرچینې دي، ځکه چې د افغانستان د سندونو اوبه تیزې او کېدلی سي چې په هره سیمه کې خړوبۍ پر جوړ سي یا زړوبۍ پر جوړ سي. له دې پلوه یو شمېر هغه بندونه چې پخوا د برېښنا د تولید لپاره جوړ شوي وو کافي دي او باید چې د برېښنا د انرژي تولید لپاره له سندونو څخه لا زیاته ګټه واخیستل سي، ځکه چې حرارتي برېښنا له ځانه څخه مصارف لري، ضایعات لري او د کاربن تولید ورسره زیاتیږي. خو حبیزه برېښنا هیڅ نوه مشکل نه لري او بې له مصرفه برېښنا ده او د دې تر څنګ هیڅ ضایعات له ځانه سره نه لري. نو په هر هغه هیواد کې چې اوبه زیاتې سیندونه یې پریمانه وي نو باید د حبیزې برېښنا څخه استفاده زیاته کړي، بندونه جوړ کړي، توربینونه پر نصب کړي او د خپلې سیمې د آبادولو په خاطر څخه استفاده وکړي. همدارنګه هغه توربینونه چې د اوږدو کلونو په ترڅ کې ورڅخه کار اخیستل شوی ویجاړ او اصلاح شوي دي، لکه د کجکي د برېښنا بند پابریکا چې اوس استهلاک شوې ده. هغه موده چې د نوموړي شرکت لخوا چې دلته د برېښنا پابریکا جوړه شول وخت ټاکلی وو چې دغه پابریکا 15 کاله استفادې وړ ده، وروسته باید نوې سي، باید ترمیم سي، باید تغییر پکې راوستل سي. اوس یې په 10 کلونو لا زیات وخت کېږي چې تیر شوي دي، اما هغه ترمیمات چې باید وسي هغه نه ترسره شوي او د بند کاسې هم له رسوبي موادو څخه ډک شوي دي. د اوبو حجم یې هم کم شوی دی، ځکه چې هلته خټې وو، ډبرې وو، نور څه داسې شته چې دغه بند یا دغه کاسه لکه د دالې بند یا دالې کاسه یا د کجکي بند یا د کجکي کاسه دا پاکېدل غواړي تر څو ډېرې اوبه ذخیره کړي، نو ځکه بیا رغونې ته کلکه اړتیا لري. بعد د هیواد په ځینو ولایتو کې د برېښنا د تولید لپاره د باد له انرژي څخه کار اخیستل شوی دی، خو ډېر لږ. حال دا چې په هیواد کې ډېر موسمي بادونه لګیږي، لکه د هرات او نیمروز په ولایاتو کې 160 ورځنۍ بادونه، 160 ورځې هلته باد دی او کولی شي چې د بادي برېښنا پنکې وڅرخوي. کچیر په هیواد کې د باد له انرژي څخه د استفادې لا زیات امکانات برابر شي، د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي. خو یو مشکل دی، هغه دا چې د بادي برېښنا کومې دستګاوې چې دي هغوی زیات مصرف لري، زیاتې پیسې غواړي، نو ځکه د زموږ اقتصادي حالت جوړ نه دی، د بحران په حالت کې یو، مشکلات لرو، غربت او مسکنات زیات دی، نو ځکه د دا ډول ترمیماتو او جوړښتونو څخه استفاده نسو کولی. د باد له انرژي څخه به لا زیاته برېښنا ترلاسه شي او برېښنا ته به د هیواد اړتیاوې پوره شي.
افغانستان کې د انرژي د تولید د سرچینو په برخه کې مول وستل چې که څه هم د برېښنا د تولید په برخه کې له اوبو څخه څناڅه استفاده شوي، خو باد چې اوس په نړۍ کې د پاکې انرژي د تولید یوه ستره سرچینه ده او افغانستان ډیر بادي سیمې او دښتې لري، خو د انرژي د تولید په برخه کې پرې پانګونه نه ده شوې.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي رادیو د لرن افغانستان شونیزي ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
د 12 ټولګي ګرانو زده کوونکو درسي ساعت ته هرکلا راشي. نن به د ترانسپورت په برخه کې ځمکني حملو نقل یا ترانزیت ولولو. په دې برخه کې خونکي لومړی د ځمکني ترانسپورت څرنګوالی راته بیانوي او دا به واورو چې ځمکني حملو نقل د یو هیواد په اقتصاد کې څه ونډه لري. دا چې په افغانستان کې د ځمکني حملو نقل په برخه کې څه اسانتیاوې شته او ځمکني حملو نقل ته څونه زمينه برابره شوي نو د دې پوښتنو ځواب د ښوونکي په درس کې اورو.
د حملو نقل د منظم مواصلاتي سیستم شتون د ټولنیز او اقتصادي صنایعو په ګډون پرمختیا بنسټ جوړوي. یعنې که چیرې موږ یو منظم حمل نقل ولرو دا په دې معنا چې موږ به یو قوي اقتصاد ولرو او زموږ صنایع به د پرمختیا په حالت کې اوسي او په هیواد کې د ټولنیز اقتصادي یووالي د رامنځته کېدو سبب ګرځي او د خدماتي موادو او اطلاعاتو د انتقال لپاره اسانتیاوې جوړوي. په ملي سویا سوداګري پرمختګ کوي او له هغې سره یو ځای د پرسونل استخدام او عواید هم زیاتیږي، د ژوند سویا هم لوړیږي. د دې ډول زیربناو شتون په افغانستان کې د ځمکې د جغرافیې جوړښت په پام کې نیولو سره چې په ځانګړو او جلا سیمو ویشل کیږي د هم نقل اسانتیاوې په کولاده ارزښت لري. په تیره بیا د صنایعو پراختیا چې د هغې پرته سنتي موسسو ته د اومو موادو او انرژي تولیدونکي مواد او د هغو تولیدات استاکي سیمو ته انتقالېدای نشي ډېر به ستونزمن حالت وي. د هم نقل په قوي کېدو سره به د خلکو کارونه چټک سي او په دې سره به وکړای سي چې خپل ورځني اهداف په اسانۍ سره لاسته راوړي. د منځنۍ اسیا په جنوب کې د افغانستان د جغرافیایي موقعیت په پام کې نیولو سره د تاریخ له ډېرې پخوا دورې څخه د یوې اوږدې مودې لپاره د ختیځ او لویدیځ او د شمال او سویل ترمنځ د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې ډېر اهمیت لري. د دې تجارتي او فرهنګي اړیکو دوام د هیواد د ژوندانه د سویې په لوړولو کې د اقتصاد او فرهنګ له پلوه ډېر مهم رول لوبوي. له میلاد څخه مخکې په 14 میلادي پیړۍ کې د پوځي یرغل په پای کې د یونان او هند ترمنځ سوداګریزي اړیکې د افغانستان له لارې تامین شوي وې. په لومړي میلادي کال کې د یونان بختري پادشاهانو په وخت کې د افغانستان د سوداګرۍ اړیکو په تامین کې لوړ مقام درلود. بلخ ته هغې لارې د نشتېدو ځای ګڼل کېده. په همدې ډول د وریښمو او درملو لار چې د وریښمو لاره د چین د سینکیانګ ایالت څخه شروع بیا تر مدیترانې سمندرګي پورې ده 5000 کیلومتره اوږدوالی لري او د درملو لاره یا د لاجوردو لاره چې د منځنۍ اسیا او اروپا ترمنځ ده د کوشانیانو د امپراتورۍ په دوره کې له دې هیواد څخه تیرېده. نو له همدې امله د بلخ ښار د لویدیځ اروپایي او ختیځ چینایي او هندي کالیو د تبادلې مرکز و. یعنې دلته به اروپایي، چینایي او هندي اجسام تبادله کېدل، دغه د خرڅلاو مرکز و. د امیر عبدالرحمن خان د حکومت په وخت کې د نوو کاروان سرایونو آبادول او په هیواد کې د دننه د سوداګرۍ د محصول لغوه کېدل د سوداګرۍ او اقتصاد لپاره زمینه برابره کړه. انګلیسانو له کراچۍ څخه تر کوټي یعنی چمن پورې د اوسپنې کرښه وغځول خو د هیواد خارجي تجارت ته پاملرنه ونه شوه. تر 1910 میلادي کاله پورې چې د 1900 لمریز کال سره سمون خوري ټول مسافرتونه په پلي ډول وو او یاوړل او راوړل د حیوانات په مرسته سرته رسېده. د هغې څخه وروسته په حمل نقل کې له عصري وسایلو څخه ګټه اخیستنه په چټکۍ واده وکړه. په 1909 میلادي کال کې د امیر حبیب الله خان په دوره کې د لومړي ځل لپاره موټرونه د دیملر له کمپنۍ څخه په ممبئی کې رانیول شول او په کابل کې په کار ولوېدل. 50 تنه کارګران هم ممبئی ته واستول شول چې د موټرونو تخنیکونه یا د موټر تخنیکي کارونه زده کړي. په دې ډول د موټرونو شرکت د درباریانو یا د هم د شاده خلکو لخوا جوړ شو. تاسو په تصویر کې لومړني موټر ویني چې لومړي ځل لپاره جوړ شوی دی. د کاروانونو د تګ او راتګ لارې ترمیم شوې. د موټرو لپاره نوي سړکونه د کابل جلال آباد، جلال آباد و لغمان، کابل جبل سراج، کابل لوګر او کابل غزنی ترمنځ جوړ شول. د ټول هیواد په ښارونو کې کاروان سرایونه د سرجیا رباتونو په نوم په خلکو ودان شول. د دوو رباتونو ترمنځ واټن شپږ کرو تقریبا 18 کیلومتره وو. په دې سره سربیره د سندونو له پاس عصري پلونه د موټرو د تګ او راتګ لپاره جوړ شول. د امانیا په دوره کې او له هغې څخه وروسته ځمکنیو مواصلاتو ته زیاته پاملرنه وشوه. د سړکونو جوړول او د مواصلاتي کرښو پرمختیا یو لازمي امر وګڼل شو. څرنګه چې افغانستان په وچې پورې تړلی هیواد دی او سمندر ته لار نه لري، نو له همدې امله په هیواد کې د نننیو او بهرنیو اړیکو د تامین لپاره له ځمکني او په دویم پړاو کې له هوایي ترانسپورت څخه اغېزمنه طریقه نشته.
په افغانستان کې د ځمکني حمل او نقل په برخه کې ښوونکي لنډه تاریخي سلسله بیان کړه او دا مول وستل چې د سیمې د نورو هیوادونو په څیر په افغانستان کې هم د ځمکني حمل او نقل لپاره کار ډیر پخوا پیل شو، خو تحولات د دې لامل شول چې دغه چاره هیڅ راز پرمختګ ونه کړي.
له ازادي راډیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونی مهالويش ته غوښونیسي. د درسي ساعت د پیل پروانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبه، یکشنبه، دوشنبه او سه شنبه په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو. روانه اونۍ د شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یکشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپریږي. درسي ساعت د ښوونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپریږي.
گرانوز د کونکو مننه چې له ازادۍ رادیو څخه مو درسي ساعت تر پای واورید. نو په دې تمه چې په درسي ساعت کې وړاندې شوي درسونه د ښوونځي په درسونو کې در سره مرسته وکړي، خبرونه هم دلته پای ته رسوو. د خدای په امان.
تاسې دا خبرونه اورئ او دا خبرونه له تاسې یا ستاسې د کورنۍ له غړي سره په زده کړو کې مرسته کوي، له موږ سره پر دغه واتس اپ شمیره خپل نظر شریک کړئ او په غږیزه بڼه راته خپل پیغامونه پریږدئ. دا واتس اپ شمیره ده 00420221204601. یو ځل بیا 00420221204601.
ಕಾರಣ ಕರ್ಮದ ಮಾಲಿದಲೇದ خوبیه و